خبر بکو د خپل تجزیه نگارانو سره کارپوهانو سره پاکستان کې د سیاسي عمل په اړه باندې پر دغه بحث په اړه باندې په وخت شوه دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې نو لاړ بشو په امیر ساحل ته د دې وخت خبر راوړو.
دا پاکستان وزیر اعظم امریکا ته د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د ودرولو ویلي دي. په افغانستان کې 12 ایرانی انجینران تښتول شوي او په سوریا کې چارواکو ناکراری ته د وسلوال بغاوت نوم ورکړی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر امریکا ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو بریدونه ودروي. نوموړي ویلي امریکا باید ورسره په ښه ډول استخباراتي معلومات شریک کړي چې دوی بیا د ترهګرۍ پر ضد خپله جګړه پر مخ بوزي. تېره ورځ نوموړي د امریکا د نمایندګانو د ایوان یا د ولسي جرګې له سپیکر جان بوینر سره په اسلام آباد کې ولیدل او بیا یې د پاکستان قومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال وویل واشنگټن که غواړي د ترهګرۍ پر ضد جګړه بریالی شي نو باید د پاکستان د سیاسي او پوځي څو درناوی وکړي. موینر چې د کانګرس شپږ نور غړي هم ورسره ول د پاکستان د دوه ورځني سفر پر مهال یې تیر ورځ د دې هیواد له پوز مشر اش جنرال اشفاق پرویز کیانی او د امریکا له سفیر کیمرون مونټر سره هم ولیدل. تیر کال د امریکا د بی پیلوټه الوتکو بریدونه ډیر زیات شوي ول. د یو بل خبر تر مخې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د بی پیلوټه الوتکو د دغه بریدونو پر ضد یو قرارداد یا پریکړلیک هم منظور کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت رامین میمن پرست وای په غربي افغانستان کې وسلوالو کسانو 12 ایرانی انجینران تښتولې دي. نوموړی وای انجینرانو په فرا ولایت کې لایو تعمیراتي شرکت سره کار کاوه. هغه دا توضیح یا وجوهات ورنکړل چې څوک د دې چاپی تر شا دی خو ویل چې په کابل کې د ایران او په تهران کې د افغانستان سفارت د پیښې پلټنې کوي. د فرا د والی مرستیال یونس رسولی بیا وایي له 12 څخه 9 انجینران ایرانیان دي او 3 افغانان دي. تښتول شوي کسان د افغانستان او ایران ترمنځ د لوی لار په ودانولو یا په جوړولو کې بوختول. د ایران حکومت په فرا ولایت کې 140 کیلومتر اوږد سرک جوړوي چې د ایران له مشرقي ښار خراسان سره بتړل کیږي. د پاکستان او امریکا چارواکو په واشنگټن کې لیو بل سره لیدلی دي چې مخه یې په اقتصادي ډګر کې د پاکستان پر هڅو غور کول دي. د پاکستان د مالی چارو وزیر حافظ شیخ د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر تھامس نیډس سره ولیدل. په یو غټ بیان کې ویل شوی امریکا په 13 میاشتو کې د پاکستان هغه ګامونه مني چې د ګټې د لاسته راوړنې او د روان مالی کال د تاوان تر واک لاندې راوستلو لپاره یې کړی دي. په بیان کې ویل شوی پاکستان اوس هم لویو اصلاحاتو ته اړتیا لري چې تر مخې د انرژي څنګه پیاوړې کړي او خلکو ته د کار زمینه یا موقع برابرې کاندي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د پلټنو او پښتنو پر مهال پخوانی جنرال سټینلی مکریسټل بیګونا ثابت کړی دی. په رولینګ سټون نومي مجله کې د یو لیک له کبله تیر کال په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو مشر جنرال مکریسټل له خپلې دندې ګوښه کړل شو. تیره ورځ د پلټنو په اړه په یو خپور شوي بیان کې د یاد شوي مجلې د رپورټ کراوالی یا سموالی تر پوښتنې لاندې راغلی دی. په دې رپورټ کې له مکریسټل سره د شاوخوا کسانو له خولې په ګمنام ډول دردونکې څرګندونې لیکل شوې وې. د دفاع د وزارت د انسپکټر جنرال دفتر وایي په دې ترڅ کې شواهد کافي نه ول چې ترې اثبات شي چې مکریسټل یا د هغه له کارکوونکو څخه یو د قانوني یا اخلاقی معیارونو پرته څه کار کړی وي. تر مری کریسټل وروسته جنرال ډیوډ پیټریس په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو د مشر په توګه وګمارل شو. د سوریا یا د شام د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې ناکراری دومره زیاته شوې ده چې اوس ورته وسلوال بغاوت وایي. د کورنیو چارو وزارت وایي هغه ډلې چې ناکراری خپروي به نه زغمل کیږي. په یو بیان کې د کورنیو چارو وزارت وویل له سلفي تنظیمونو سره تړلې ډلې په ځانګړي ډول د هومز او بنیاز په ښارونو کې وسلوال بغاوت کوي. په بیان کې پر داسې ډلو د پوځیانو پولیسو او ملکی وګړو د وژلو او پر حکومتي او شخصي ودانیو د بریدونو تور پورې شوی دی او خبرداری ورکړل شوی دی چې د دوی ترهګر کارونه به نه زغمل کیږي. بیان وایي د سوریا چارواکي به له پوره هوډ سره په هیواد کې د امنیت او قرارۍ راوستلو لپاره کار کوي. د کورنیو چارو وزارت دا بیان پر داسې مهال خپور کړی چې بزرګونو د حکومت مخالفه کسان د هومز د ښار منځ ته راغونډ شوي ول او د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پای ته د رسولو غوښتنه یې کوله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشره ویلری آموس وایي د لیبیا واکمن مومر قذافي رژیم ورته مصراته ښار ته د نوتو اجازه ورکړې ده. د قذافی تر واکمنۍ لاندې په لویدیځ لیبیا کې مصراتا یوازینی ښار دی چې په جزوي ډول د یاغیانو په لاس کې دی او دا مهال د نوموړي د ځواکونو په حصار کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشرې ویلي رژیم له دې انکار کړی دی چې په دې ښار کې دی د ضرورت د شیانو د ویش پر مهال د جګړې ودرولو ضمانت ورکړي. د یاغیانو او د قذافی پلوه ځواکونو ترمنځ له تیرو اوو اونیو راهیسې په مصراتا کې جګړه روانه ده چې پکې تر اوسه 218 کسان وژل شوي. لدی سره د مشال راډیو اوس مهال خبرونه هم پای ته ورسیدل.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو ورېده چې پامیر ساحل وړاندې کول په روانه خبرونه کې متاسو د پاره دا راپورونه راوړي دي. د پاکستان وزیر اعظم امریکا ته د ډرون بریدونو د ودرولو ویل دي خو کارپوهان څه وایي؟
صرف یو سیاست کوي دي سلاټ خاص امریکای باندې فشار جوړیا
د پښتونخوا مشر وزیر ویلي ټول پښتانه ترهګر نه دي.
خلک او بد خلک کار ځای کی دهشتګر شي دي هغه دانه چې ټول قبایل ټول پښتانه دهشتګر دي.
د سپرلی راتګ په پښتونخوا کې د مشایرو لړۍ دا د دې سر تړلې د پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راځو زمونږ اړومبی راپور ته. په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه باندې بحث یو ځل بیا ګرم شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په امریکا باندې غږ کړی دی چې ډرون بریدونه دې ودروي، خو ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان په دې حال کې نه دی چې په امریکا باندې فشار واچي او دا هر څه چې کیږي دا د سیاسي ګټو لپاره کیږي. په دغه اړه اورو د اسلام آباد نه د سراج ظهیر راپور.
تیر ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو وار بیا د امریکې نه د ډرون ټکنالوژي غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې امریکا د پاکستان سره باوري خفیا معلومات هم شریک کړي او دا چې پاکستان بخپل د ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه،
جب ڈرون اٹیک آتا ہے تو ان کو ہمدردیاں بڑھتی اور پھر وہ یکجا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ اس جو ٹیررسٹ ہیں آپ ان کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف.
کله چې ډرون حمله کیږي نو د طالبانو سره د خلکو همدردی زیاتیږي او داسې بیا هغوی یو ځای کیږي. نو موږ ته تاسو ووایه چې کم ترهګر دي تاسو د هغوی په حق کې که خلاف؟ کچره تاسو د هغوی خلاف یې نو بیا ډرون ټکنالوژي پاکستان ته ورکه، پاکستان به دغه ترهګرو خلاف عملیات کوي. که تاسو د منطقه کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې کامیابی غواړئ نو بیا به زموږ د پوځي او سیاسي هلو ځلو احترام کوي.
کله چې مشال ریډیو د دفاعي چارو کارپوهه ریټایرډ بریګیډیر سعد نو پوښتل چې څه وجه ده چې د پاکستان په غوښتنو کې دومره شدت راغلی دی، نو نوموړي وویل وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قومی اسمبلی کې دا خبره هم وکړه چې د ترهګرۍ د کچالې حل یوازې پوځي اپریشن نه دی، بلکې د لړکی سیاسي لارو باندې هم خبرې اترې کول پکار دي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی قبایلی سیمو کې د ډرون بریدونو پر ضد باندې یو متفقه قرارداد منظور کړی دی. دا قرارداد د پختونخوا صوبې مشر وزیر بشیر بلور په اسمبلی کې وړاندې کړو، خو د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو په ځینې ټکونه هم کړی دي. تفصیل د پیښور نه د خالد خان خشکی پر رپورټ کې.
دغه قرارداد په خیبر اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر او د صوبې ستر وزیر بشیر احمد بیرور له اړخه وړاندې شو چې د تود باس نه پس د اسمبلی غړو په ګډه منظور کړو. په دغه قرارداد کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه وشوه چې پاکستان کې د امریکې سفیر یا استازي دی د خارجه امور دفتر ته راوغوستی شي او په سختو ټکو کې د پاکستان دننه د ډرون یا بې پایلټ الوتکو حملو غندنه وشي. بشیر احمد بیرور د قرارداد په لار دغه غوښتنه هم وکړه چې امریکا د پاکستان ته د ډرون ټیکنالوژي اوس پاري چې د امن دشمنانو په ضد خپل عملیات جاری ولري. داد په حق لا بشیر بلور مشال ریډیو ته وویل
دا ډرون حمله شي دي د دوستانو موږ مشه ده مخالفت کړي دي. اوس د حالاتو کې چې دا ډرون حمله کیږي دوی کې زیات خلک شي دي هغه لیډیز او ماشومان پکې زیات افیکټ کیږي. موږ دا ګڼو چې دا قبایل شي دي دا د پاکستان د سرحداتو موافق دي. ښه خلک او بد خلک هر ځای کې دهشتګرد شي دي هغه دانه چې ټول قبایل یا ټول پښتانه دهشتګرد. موږ دا لپاره دا وایو چې دا ټیکنالوژي ٹیکنالوجی
مخالف گندن اغڑو دا قرارداد مخالفت اکڑو کراچی بشیر بلور پذانگڑی توگا خپل قرارداد راند کولو دی دا پارے دا اسمبلی سپیکر نا اجازت غوختل چې عوامی نیشنل پارٹی په دغه شان قدمونو خپل سیاست کوي او پکارو چې قرارداد په حق لا دوی هم په اعتماد کې اغستی وو. په پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم دورانی مشال ریډیو ته وویل
چې کوم قرارداد راغلی وو په دې باندې خو موږ دلته هر وخت اوچت شوی یو او د ګورنمنت توجه موږ دې ته راګرځولې ده. نو زه نه پوهېدم چې په هغې وخت کې د زمونږ خبرو ته دې خلکو توجه نه ورکوله او نن داسې څه یکدم څه خبره راغله چې د دوی په غوږ کې چا ووی او نه پکې پیپلز پارټي شامله ده چې هغه په اعتماد کې اخیستی نه پکې جمعیت علماء اسلام شامل لے نہ بابا کے بیبی ول پدی باندې قطول ملک یو دے اکی دیسی خصوصی ہدایات جاری کڑی او دوی نہ پاغه دمر خوشاله شوی چې چرت خو مونږ ته آزادی میراوښلا. نو پاغه باندې دوی نه ډیر تا تادی وکړه خو بیا مونږ چې د ملک مسله وا پدی کې خود اختلاف رې سو خو چمن کول
خو بیا بشیر احمد بلور وای چې د دوی ګوند همیشه د تشدد او جنگ جګړو مخالفت کړی دی او کچر مخالف ګوندونه د غشن قرارداد راوستل غواړي نو دوی ته به پیسه اعتراض نه وی
چل جدا مسلح خود اوستو کنه پکار دو چې دیو په خپل دار اوستو کنه مونږ سره نه دیو دا ترته سوچ نه کړي نو مونږ یو پولیټیکل خبر مونږ ولې دا خپل دا مونږ واړو چې مونږ کو نو پکار دو دیو به راو اوستو کنه مونږ چاته انکار نه کړي مونږ با مهت کول مونږ اختلاف نه کو دا خدا سے خبر نه پدې د دې زیدا شور ما چې مونږ دا ایسو کوم د مخالفت نه کوي خلک هغه وخت کانفیډنس کالي چې کوم وخت یو بل سره چرته اختلاف یې جره اختلاف دا ټیک دا کمزور لفظ لیک مضبوط کړي لفظ لیک کم کړي
نه دا ونه وردا چې په کبالی سیمه کې ڈرون یا بے پائلٹ الوتکو حملو خلاف په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پړومبی ځل د حکومتي ګوند یو غړی له اړخه قرارداد وړاندې شو چې په ګډه سره پاس شو. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
جی قدرمند اردن کو سیو راپور د سوات سیمی پاڑا باندی یو غیر سرکاری موسسه د خپل سروے په نتیجه کې وای چې په سوات او ملکند سیمه کې د جنگ جګړې له کبله نه یوازې دا چې ډیر لوی ځانی تاوان اوریدل دي بلکې دغه جګړې خلکو ته ډیر لوی مالی تاوان هم اړولې دي او باید حکومت د خلکو د مرستو لپاره کوټلې ګامونه واخلي. اور بدغاله د پیښور نه د شبیر جان راپور.
سوات کې شوی د یو سروے تر مخه ترهګرۍ کې یو خوا مقامی کاروباریان ډېر اغیزمن کړی دي نو بل خوا کم خلک چې د سوات یا د ملک نه بهر روزګارونه کوي او خپل کورونه چلوي د هغوی مالی حالت هم ډېر اغیزمن شوی دی. په دې حق لباندې په پیښور کې یو غونډه وشوه چې پکې ملکی او بهر ملکی غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو علاوه د پاکستانی حکومت چارواکو هم ګډون وکړو. په راتلونکي کې د سوات او دغه رنګ د خیبر پښتونخوا نور سیمو کې د ترهګرۍ له وجې په معیشت باندې غرزیدل اثرات باندې خبره تر شوی. غونډې مشرانو دا هم ویل چې داسې قسمه سروې حکومت ته په دغه شان متاثر سیمو کې پرمختیايي کارونو کې ډېر مدد کوي. دا چې دې سروې کې دوی ته سم معلومات راغلي دي نو د دغه غیر سرکاري تنظیم پروجیکټ کوارډینیټر عبدالرحمن مشال لیډو ته په دې باب لباندې ویل
35% خلک چې کم دي سواد کې داغه انحصار د بهر پیسې باندې دي. آی کې 10% هغه خلک دي چې کم ته د پیسې د خپل ملک نه خو بهر خاريونه غي غټي وروړي سواد ته خپل کورونه آلتا 25% خلق آغا دی چی کم دا ملک نا باہر پیسہ گٹھی مسافر دی آلتا او بیا واپس راستائی آغا دا خلق دیر متاثر شیو زکا کم ٹائم کی چی دلتا پسوات کے دا طالبان و معاملہ گرم و پا آغا واقعی پا یورپ کے او دے سعودی دوبائی دے ایریاز کے سلم پلاگر ہے او دے آغی دے وجہ دے آغای کم ویجز شوی کم مزدوری چی واغا دیر کم آوا نو آغا کم مزدوری کی آغای صرف اخول کورم نشو ساتلے جی طالبان ڈیمانڈ دلتا ورمان را لے آغای امتی غختنا کولا نو آغای دا وجہ یا خوب پا دے ایریا کے پاتے کے دے وہ ایریا کے پاتے کے دے نو آغای بداد آغای کم ٹیکس ور کولو چی کم آغای دا پارا دیر مشکل آغا ٹیم کن آغای اخول کورونا آغا زینا را ویستے نو بیا دلتا چی دے آغای دا پارا کم دا کرائی کورونا چی وے آغای کے مشکلات رات لے نو آغا خلق افیکٹ شوی دی خو کافی حد تک
تا دا سا قسم سرویگانو عام اولیس لپارا سمر فیدہ مند کی دیشی نو پا دے حقلا دا رائپورٹ یا ریجنل انسٹیٹوٹ آف پالیسی اینڈ ریسرچ ٹریننگ مشر دا چاپ مشرک چی دا سروی شوی دا مشال یڈو تا ویل
اولیس پارا دا فیدہ دے چی حکومت پالیسی چی دے آغا کے تبادلہ براز اور دا خلقو چی کمیو سوچ دے حکومت پالیسی آغا با آلائن شی یعنی یو لائن باندے با دوارا راشی اس پر اختلاف دے زمون کار دورا ہو چی دا سوچ چی دے دا حکومت تو رسو اور دے باندے چی کار روائی ہو شی دورا با دا سوات خلقو پر با گڑا با ہو شی
ہونڈا کی دغ مشران ہوئل دغ سی قسم سرویز با دا سوات علاوہ قبائلی سمو اور دا خیبر پختنخوا خاق سمو تا ہم غزولی شی چرتا چی ترہ گرے لوجی با زائی معیشت پندے بد اغیز وغرزی گی اور دغ رنگ با دا خبر تور دلارے دا غی حل ہم راوستلی شی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا د پاکستان انجینئرینګ کانګرس په یو غونډه کې ویل شوی چې په بلوچستان کې د نصفا وبو کچا تر 30% پورې لوړ شوې ده چې لوجې خلک له خطرناکو بيماريو سره مخامخ شوې دي او وضع لا هم مخ په خرابېدو روانه ده زموږ همکار نیاز مساخل په دغه اړه یو راپور برابر کړی راځي چې په شریکې واورو
د پاکستان انجینئرینګ کانګرس صدر حسنین احمد په لاهور کې د صفا اوبو په حقلا رابلل شوې وی غونډې ته ویل دي چې په ملک کې د نور صوبو سره سره په بلوچستان کې د خرابو او جراثیمي اوبو تشلو کچه بیخي ډیره لوړه شوې ده او د ده په وینا دا وخت په بلوچستان کې 30% اوبه ناصفا او د تشلو وړ نه دي په دغه حقلا چې کله مو د پاکستان کونسل فار انډستریل ریسرچ یو ساينس پو او د صفا اوبو پر یوې پروژې کارکون کئی جہانگیر شاہ سرا تماس ونی وو نو نوموڑی راتوویل چی کس هم دای با پا بلوچستان کی دا 30% خراب اوبو خبر تایید نکڑی البتا دا دا پا وینا دا کچا پا صبح کی یقیناً هم ډیر لوړ ده نوموڑی دا دا وجوهات صدا سی پا گوتا کوی
یو خو لکه داره چې ځینې وخت کې د ګراوند واټر اوبه چې کوم دي نو هغه بنیادي طور هغه ګندی نیچرلی ګندی بل ډسټریبیوشن لاینونه چې کوم دي نو هغه ځای په ځای لیک دي یا په ګندو اوبو سره پاتې شوي نو هغه په وجه کوم دی چې لیکي نو هغه لیک په وجه باندې هغه ګندګي یو ځای کیږي درېمه خبره داره چې زمونږ کومې ټینکی دي د اوبو هغه خلکو چې د اوبو سټوریج ټینکی جوړ کړي دي نو یو ترې جوړ کړل نو بیا دوباره څوک د ټینکی د صفا کولو کوشش نه کوي هغه کې ګندونه ورته کیږي او جراثیم هغه ټینکو کې کورونو ټینکو کې پیې کیږي
د سیمې اوسیدونکو مشو خان په دغه اړه و مشال ته وویل چې دوی ته اکثره دا درک نه وي چې اوبه صفا دي او کنه خو د ده په وینا اکثره خوند صحیح نه وي دوی مخته زیاتوي چې د سیمې د اکثره مریضانو د بیماری علت ډاکټرانو ورته د ناصفا اوبو تشل شودلې دي
خوند هم خراب وي او دا اوبه دا د بدن مرشد نه لګي ډاکټران دا څو جوړې پیښې دا اوبه چې دي ذایقه یې خراب وي د اوبو ډېره پریشانۍ ده انتظام نه دي سوی چې وس بیا خوښ چې نرکو اوبه راس بیا چې دا نور اوبه چې دي خراب دي نرکو هم چې دي دغه اوبه راځي د پیپو نه خراب وي مثلا کچره عام خل نه پوهېږي ساري نه پخلاص
ساينس پو جانگیر شاه هم دا خبره کوي چې ولې چې دوی په خپل پر داسې یوې پروژې کار کوي نو د دوی د معلوماتو تر مخه د ناصفا اوبو تشلو لوجې خلک د ګڼ شمیر ناروغ غیو شکار کیجی
ڈائریا زیادہ میری سو بیماری ڈائریا شولا ہیپیٹائٹس اے شو اور جن وقت ایون کینسر پر ہوم رسی دیشی جن پڑے کی منگ ہوتا ہیوی میٹل آگے اثرات مسلسل زیاد چینو آگے نا بیدا کینسر ہم جیسے دیشی دین علاوہ دا غاخون دا زیاد والے مرض چی کم دے دا فلورسز نے دے فلورائڈ کمی پوجا دام دو بو پوجا بنے کی دیشی
سنگ کے دے سی چی خلق لنا صفا اوبو سخا وش غورل سی او دا دغی ستونزی حل بسوی جانگیر شاہ دا دی پشتنی پا زواب کیوائی
نو حال دار چې یو خدای ډیسټریبیوشن لاینونه د دې لیکیج مکمل بندول پکار دي. دیم حال دار چې کوم دی کې د اوبو ټیبل کنه کی پکاره چې هغه کوم وخت اوبو ټیبل بوروشي هغه اوبو ټیسټ کړی شي یا په دې کې د زهریلي مواد و نشته دي. نو هغه نه پس دې به خلکو ته عوامو ته غوښتنې ورکړي کیږي. دریم د دې حال دار چې کوم دی کې دا غولې هینډ پمپونه یا دا کویانی نو هینډ پمپونه هغه لږ زیات ډیپ کې پکاره یې په هینډ پمپونه ډیر په ډیپ کې لاړ شي او فلټر او اویلیبلیټی نه نو اخیری حال لیدار کې هغه کپرس کا پدې کې بیکټیریا ای نو دې دې هغه بویل کړی.
د سیم خلګو لمشال سره د خبر پر مهال د صفا او بو د نشټوالي په لړ کې وی وی مهمه نقطه ته غوتونی ولا او هغه دا چې د دوی په زیات تر سیمو کې حکومت د صفا او بو پلانټونه یا واټر فلټریشن پلانټس نه دی لګولي او چرته چې لګولي دي هغه د دوی په وینا اکثره خراب وي. په دغه حقله د حکومتي دریز اخستلو هڅه مو وکړه خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشو. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
گلونا د گلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
اوس د پاکستان اقتصادي چارې حکومت فیصله کړې ده چې راتلونکي بجټ ایوان ته وړاندې کولو نه وړومبې به ټول اتحادي ګوندونه په اعتماد کې اخلي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې حکومت لبه بجټ توازن برقرار ساتلو لپاره سختې فیصلې کول وي. په دا حقله د اسلام آباد نه د ریاض مساخل راپور.
حکومت پریکړه کړې ده چې د مالی کال 2011-12 لپاره به وفاقي بجټ دا ځل د مئی میاشت په اخیره کې وړاندې کولی شي. ولې دې لړکې به ټول اتحادي جماعتونه اعتماد کې اخلي. په دې اړه د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي او د اقتصادي چارو د پاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې ممبر عظیم دولتانه مشال ریډیو ته وویل،
همارا مقصد یہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اور جتنی بھی اتحادی پارٹیز ہیں ان کو اعتماد ملے.
زمون کوشش دارے ولس له اسانی پیدا کړو او د دې لپاره مونږ غواړو چې مرستیال او مخالف ډې اعتماد کې واخلو. تاسو ته پته ده چې مونږ ته خالی خزانه راکړې شوې وه او بیا د ملک حالات هم داسې خراب وو. ان شاء الله اوس هر څه سمېدو لخت روان دي، نو زموږ به دا کوشش وي چې په دې بجټ کې ولس لپاره اسانی پیدا کړو او په دې زیات بوج را نشي.
خو کله چې مونږ د راتلونکي بجټ او دې کې د ولس د خیر خیګړې په حق له خیبر پښتونخوا د خزانه پخوانی وزیر او د جماعت اسلامي د نائب امیر سراج الحق نو پختل، نو هغه وي چې د حکومت ټول فیصله د IMF او نړیوال بینک نه راضی او سیاسی ګوندونو سره مشاورت څه خاص معنی نه لري. سراج الحق زیاتوی، بلخوا د اقتصادي او معاشي چارو کارپوه منیر کمال وایي چې دا وخت ملک د اقتصادي بحران سره مخ دی او د دینه وتو د پاره به حکومت لا بازې ستغه فیصله کول وی. لکه چې وایي،
عوام کې لیے ډېر سخت هوګا، لیکن اس وخت سب سے بڑی چیز ہے بجٹ ڈیفیسٹ کا کنٹرول، نہیں کنٹرول کریں گے تو عوام کو فاقدر کا پہاڑ دیکھنا پڑے گا.
دا بجٹ به د عوام د پاره ډېر سخت وی، ځکه چې دې بجٹ کې به خساره کمول وی. کما نشو نو لز به د ګرانی یو بل غر سره مخامخ کیږي. تاسو وګورئ دې کې په هغه څنګه هم ټیکس لګي چې مخکې پرې نه و، لکه کرکیلا وغیرہ. نو زما په خیال بجٹ خساره کمول د حکومت لپاره ډېر لوی چیلنج دی او ځکه به دوی ټول ګوندونه اعتماد کې اخلي او ځین چې دا ضروری هم ده.
یاد دی وی چې دا وخت پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د خبرو اترو د پاره امریکا کې دی او وایي چې حکومت د اصلاحاتو او ټیکسونو په نظام کې د پراختیا د پاره هلې ځلې کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پیغلو او ځوانانو غږ.
که غواړې چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د د ژوند په بیلابیلو برخو کې دا هوی په حل او زلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړي.
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
اوس نظر اچو چې د پاکستان مطبوعاتو د هیواد او سیمه ییزو چارو په اړه باندې کوم قسم خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې زما همکار ریاض ګل مساخیل دغه ټول مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره دا راپور را لیکلی دی.
نن هم د ملک مختلفو رسپانو مختلفو موضوعاتو ته کتنه کړې ده. ولې دې کې اکثر رسپانو د قومي اسمبلی د تیرې ورځې غونډه په سرخې کې راغستې ده چې پکې د نواز ډلې لخوا د ډرون بریدونو او د استخباراتي ادارې ISI د مشر امریکې ته د دورې په حق له اندېښنې راپورته کړې شوې دي. دغه شان بل خبر هم چې ټولو رسپانو کې مشترک دی، د پاکستانی پوز د سرلخکر اشفاق پرویز کیانی د بلوچستان د دورې په حق له دی چې پکې نوموړي ویلي وو چې ډېر زر به د سوینا پوز شي او د بلوچستان نور 15,000 ځوانان به په پوس کې برتی کولی شي. د دې سره مشرق ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکلي دي چې ټول نړۍ کې حکومت کوشش کوي چې د کرکلې د سانګې پیداواري لګښت کم کړي شي او دا شان ولستا د خوراک خاک سیزونه په ارزانه بیه ورکړي شي. ولې پاکستان کې خبره الټه ده چې ورسره کروندګرو ته ستونزې پیدا کیږي. ادارې لیکي چې د تیرو سیلابونو د بدو اغیزو نه لا تر اوسه کروندګر بهر نه دی راوتي چې ورسره حکومت د سرې د بوجې نرخ نیم سو روپو ته ورسولو او که په فوري توګه حکومت په دې کابو ونه مونده نو ناجایزه منافع خواره به دا نرخ یو پد وکړي چې ورسره به د ټول ملک او خصوصا د خیبر پختونخوا کروندګر او عام خلک د سختو ستونزو سره مخ شي. دغه شان اکسپرس ورسپانې خپل اداریا د ملک په معیشت لیکلې ده او وایي چې د قرضو بل قسط اخستو لپاره د پاکستان او د مالیاتي نړیوالې ادارې IMF چارواکو ترمنځ واشنگتن کې د مذاکراتو لومبه پړاو سر تر رسیدلې دي چې پکې خزانه وفاقی وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د حکومت په منصوبو رڼا واچوله. اداریا د سرچینو د خولې زیاتوي چې د پاکستان معاشي صورتحال دا وخت ډیر خراب دی او هم دغه وجه ده چې ډاکټر عبدالحفیظ شیخ مالیاتي ادارې ته وې چې حکومت بجټ خساره د 0.15% پورې راوستو د پاره حل ځلې کوي. ولې د پارلیمان لخوا ټیکس اصلاحاتو کې مزاحمت مخې ته دی. اداریا لیکي چې زمونږ قیادت له پکار دي چې د IMF نه د قرضه واخلي، خو ولې داسې اقدامات ته هم وکړي چې ورسره ملکی معیشت په خپل خپو ادریږي. نوی وخت ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې حکومتي ایوانونو کې د ماسخوتن 8 بجې دوکانونو بندولو او هفته کې د 2 ورځو چوټیانو تجویز باندې غور روان دی. ولې دا ډیره عجیبه خبره ده چې د یوې وړې شان فائدې لپاره ډیر نقصان اوچت کړی شي. ادارې لیکي چې که یو خوا د مارکیټونو 8 بجو بندولو نه د بجلی لږ ډیر بچت کیږي، نو بل خوا به د دې له کبله کاروبارونه تباه شي او ګڼ شمېر خلک به هم بیروزګاره شي. اداریا اخره کې لیکي چې بجلی د بچت نور هم ډېرې طریقې دي او په دغه لارو دی بجلی پیدا کړي، ځکه چې ولس د وړاندې نه د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي او د حکومت دا رنګ فیصلې بعد دوی په مشکلاتو کې نوره اضافه وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال رډ خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مووري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره.
او ورشه
جی قدرمند اردوونکو، په انټرنیټ باندې نه یوازې دا چې تاسو زمونږه خبرونه او تبصرې کتلی شئ، بلکې تاسو ویډیوز هم کتلی شئ، تاسو تصویرونه هم کتلی شئ. او د هغې سره سره موږ تاسو دا بلنم درکو چې که تاسو څه تجویز لرئ، څه مشوره لرئ زمونږه د خپرونو په اړه باندې، نو تاسو موږ ته ایمیل لیکلی شئ، تاسو خپل تجویزونه موږ سره شریکولی شئ. همدغه تجویزونه دي، همدغه مشورې دي چې د هغې په رڼا کې موږ د خپلو خپرونو ترتیب کوو او همدغه وجه ده چې دا خبرونه ستاسو د خوخه سبب ګرځي. نو مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو دی، په دغه اړه باندې مونږ ستاسو تجویزونو او تبصرو ته سترګې په لار یو. د خبرونو سره سره زموږ کلتوري خبرونې هم دي چې پای کې د ماشومانو د چارو سره سره د پیغلو او ځوانانو په اړه باندې زموږ خبرونې دي. دغه شانتې د میرمنو په اړه باندې زموږ خصوصي خبرونه تاسو اوري ونیزه خبرونه ده د پلوشې په نوم باندې، او د تصوب په موضوعاتو د باس په اړه باندې زموږ خبرونه تاسو اوري. نو په دغه ټولو خبرونو په اړه باندې موږ تاسو تجویزونو او مشورو ته سترګې په لار یو. دولس نیمې بجې وشوې، په پښتونخوا کې د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی امریکا ته د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ودرول ویل دي. حالته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم د دغه بریدونو پر ضد یو پریکړلی کې قرارداد منظور شوی دی. په افغانستان کې دولس ایرانی انجینران تښتول شوی دي. په سوریه کې چارواکو ناکراری ته د وسلوال بغاوت نوم ورکړی دی، او په نایجیریا کې ولسمشر ګوډلک جاناتن خلکو ته د سولې او د یووالي غږ کړی دی. د هیواد په شمالي برخو کې د تر انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي لړۍ پیل شوې ده.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اورېده. اوس نظر اچو په نړیوالو چارو باندې، او په دغه چارو کې د ټولو نړیوالو مهم موضوع د لیبیا. د لیبیا په مصراتا ښار کې د تشدد لړۍ دوام لري. د راپورونو تر مخه دغلته په تازه پیښو کې یو شمېر خلک ټپیان شوي دي، او د کډوالو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن چارواکي وایي چې تیره ورځې د دغه سیمې نه زر هغه کارکوونکي چې په دغه هیواد کې د خلکو سره مرستې کولې راوستلې دي. نور تفصیل د واشنگټن نه د هارون باچا په راپور کې.
له لیبیا څخه د رسیدلو خبرونو تر مخه د هیواد په لویدیز خارګوټي مصراتا د قذافي ځواکونو بمباری دوام لري، چې وایي د کډوالو د خېګړې یو نړیوال تنظیم آی او ایم په داسې کې وتوانېدو چې د بهرنیو کارګرانو او ټپي شویو ځایي لیبیایانو په ګډون شاوخوا زر تنه لیاد شوي خارا په یو بیړۍ کې بهر ته وباسي. د دغه مرستندویه مشن مشر جرمی هسلام رسنیو ته ویلي هغوی غوښتل زیات شمیر کسان بیړۍ ته وخیژوي، ولې د امنیت خراب وضعیت دغسې کولو ته پرې نه ښودل. ویل شوي چې د آی او ایم لخوا د مصراتا د عامو خلکو بهر ته د وستلو د دویمه هڅوه، چې د تیرې جمعې په ورځې هم شاوخوا 1200 تنان د سمندر له لارې خوندي ځایونو ته رسولي وو. رائټرز خبر ایجانس د منځني ختیځ لپاره د یاد تنظیم د استازي پاسکوېلې لوپولي لخوا لیکلي چې وایي موږ سره ډېر لږ مهلت وو، سو هر یو تن بهر ته راوباسو، او زیاتوي چې د هر یو ساعت په تیرېدو سره په مصراتا کې د ګیرو شویو کډوالو ژوند د لا زیاتو خطرو سره مخ کیږي. په عین حال کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیالې عمومي سکرتري ویلری اموس د لیبیا د خپل دورې پر مهال په بنغازي ښار کې وی خبري غونډې ته وویل د لیبیا حکومت ورته ډاډ ورکړی تر څو د مصراتا د خلکو د اړتیاو د جاج اغستو په غرض دغه ښار ته لاړ شي، ولې زیاته کړه چې حکومت د دې د ادارې د کارکونکو د امنیت خوندي ساتلو ضمانت هم باید ورکړي. زه د مصراتا د صورتحال په بابله ډېر هم اندېښمن یم. زه هیله مند یم چې مصراتا ته په رسیدو کې به د دغې سیمې امنیت خنډ نشي جوړ. چاته هم د هغه ځای د حالاتو صحیح درک نه دی معلوم، او موږ باید زر تر زره هلته ورسو. هلته خلک دي چې روغتیایي خدماتو، خواړه او کېدای شي د څښلو اوبو ته هم اړتیا لري. په ورته وخت کې بیا د مصراتا د نړیدلي روغتون یو ډاکټر حکیم زیاګیت الجزیره ټلویزیون ته وویل هغوی وروسته له هغې چې په سلګونو مړی ولیدل نورې د مړو شمیرل پریښې دي. نوموړي زیاته کړه د قذافي ځواکونو د بریدونو په ترڅ کې د لویو تنانو تر څنګ د ماشومانو د پنخه کېدو احتمال هم سیوا شوی دی. دې ماشومې د کور په باغ کې له خپلې کورنۍ سره لوبې کولې چې ګڼ شمېر توغندي راغلل، او یو پکې هم د دوی په کور ولګېدو. نوموړي هم دغه راز د روغتیايي اسانتیاو د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې وی ویل هیڅ نشي ویلې چې سبا ته به څه حال وي. زین خلک تپوس کوي چې تاسو سره د درد ګولۍ او دغه رنگ نور ضروری دارو درمل په وافر مقدار کې شته. نو موږ سنشو ویلې ننشتا خود سبا په حال نیو خبر چې سمره ناروغان برازی، سمره به پکې مړیږي، سمره به زخمیان وي، مونږ هیڅ نشو ویلې. بلې خوا ته د ممر قذافي زوی سیف الاسلام قذافي په پایتخت ترابلس کې له امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ سره په یوه مرکه کې وویل چې نړۍ د لیبیا پر ضد جګړه یوازې د اوازو او پروپاګنډو پر بنسټ پیل کړې ده. نوموړی زیاتوي د لیبیا حکومت دا مهال د هیواد افراطي ډلو او ملیشه ځواکونو پسې راغستې ده او د ده په وینا چې له دوی سره پوه شي نو باقی پاتې مسلې به په اسانه هوارې کړی شي. واشنگټن پوسټ لیکي سیف الاسلام قذافي چې په لندن کې زده کړې ترسره کړې سمودا گاهو به د لیبیا په حکومتي نظام کې د اصلاحاتو راوړلو خبرې کولې، ولې دا مهال یې له خبرو داسې بریښي چې ګوندې پلار یې د حکومت واک له لاسه ورکولو ته تیار نه وي. بل پلو بیا د قذافي رژیم وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې په لیبیا کې د سیاسي بدلون هغه پلانونه رد کړل چې د قذافي او هم دغه د کورنۍ د غړو سره د جوړجاړي په غرض رامنځته کړل شوی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د مشال ریډیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانون کې او په زړه پوری خبرونه کیسی او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
جی قدر مند اردن کو مشال ریڈیو تا غوگی ہے. تیر کال پا پاکستان کی دا سیلابونو لکبلا پا زرگونو کورنے بے کورشے وے خو دا ایکسپریس ٹریبیون پا یو اداریہ کی راغلی دی چی حکومت تر اوسا پورے دا دغا سیلاب زپلو خلکو دا بیا ودانے او دیتا دا مرست رسولو دا پارا سا پالیسی یا عملی گامونا ندیا خستے. دا ایکسپریس ٹریبیون دا دغا اداریہ مهم ٹکی ملیحا امیرزادہ وڑان دیکھئی.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانہ وائی د تیرو سو ہفتو راہی سے د بشری حقوں لپاره کار کون کے اداروں په پاکستان کې د تیر کال د سیلابونو لامل د بیکوره شوی خلکو د بیا ودانې په اړه خپلې اندېښنې سرګند کړي. د 2010 کال د سیلابونو په لړ کې په پاکستان کې په ملیونونو خلک بیکوره شوی وو. یوې غیر سرکاري نړیوالې ادارې آکسفیم د یوې خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې په دې لړ کې حکومت د بحالۍ یو مکمل پلان په جوړولو او په عملي کولو کې ناکامه شوی چې لامل یې خلک د مشکلاتو سره لاس او گریوان دی. دا آکسفیم د یوې سروې تر مخه د سیلاب ځپلو ته په لاس کې د شیانو ورکولو نه زیات ضرورت دیته دی چې د دوی د روزګار وسایلو ته پام وشي. د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې یا یو این ڈی پی او د آفتونو د نظم کامی ادارې یا این ڈی ایم ای د سیلاب ځپلو د مرستو په اړه یو تفصیلي پلان اعلان کړی دی. د دې پلان تر مخه به داسې ګامونه اخیستل شي چې د دوی تباه شوې کروندو د بحالولو هڅې به کیږي. د دې ترڅنګ به په دې پلان کې د متاثرینو د روزګار مسلو ته پام کیږي. بنیادي ډانچه یا انفراسټرکچر د سمولو او د تعلیم او صحت په لړ کې به هم ګامونه پورته کیږي. د ورځپاڼې په خبره د دې هر څه لپاره فنډونو ته ضرورت دی. په دې لړ کې مرستندویا ادارې د سو مودې نه د سیلاب ځپلو د بحالۍ په لړ کې د کمو پیسو راتللو شکایت کوي. ورځپاڼه وایي موږ دا وینو چې هر کله داسې پېښې کیږي په لړ کې د نړیوالې ټولنې پام هغه عمره نوي څومره چې پکار وي او دا په هغه وخت کې رښتیا شي کله چې د جاپان غوندې مسلې مخې ته راشي چې دا وخت په جاپان کې د مرستندویا عملیاتو ضرورت دی. نو ورځپاڼه وایي داسې ډېر کم ښکاري چې پاکستان ته به د بهر نه نورې پیسې راځي. د ورځپاڼې په خبره پکار ده چې دا خلک بیا ژوند ته د ګرځولو لپاره موږ خپل وسایل او لارې پیدا کړو، خو په دې لړ کې د سیلابونو نه مخکې هم د اسانتیاو نشتوالی په دې لاره کې نور هم مشکلات پیدا کوي. د ورځپاڼې په خبره پکار ده د دې خلکو دې خبرې ته سما پاملرنه وشي چې د خپل روزګار په اړه اصرار کوي. ورځپاڼه زیاتوي په دې ټول عمل کې پکار ده د دوی خیالاتو او احساساتو ته لومړیتوب ورکړل شي.
د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
فارن پالیسی مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې پکې لیکل شوې دي پاکستان او امریکا به تر کومه دا بانه کوي چې د دوی ګټې سره شریکې دي. زمون همکار بوریوال کاکړ دغه مقاله لوستې ده او تاسو ته غټ ټکي وړاندې کوي.
مقاله لیکي د اپریل پر 11 نیټه نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا په ډاګه کړه چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د امریکایي بې پیلوټ الوتکو پر بریدونو او په پاکستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے د عملیاتو په اړه سخت غوسه شوی و. په همدې ورځ د پاکستان د جاسوسي ادارې آی اس آی مشر جنرال احمد شجاع پاشا واشنگټن ته ولاړ چې له همدې غوښتنو څخه ځینې هلته له امریکایي چارواکو سره شریک کړي. مقاله د پاکستان او امریکا د دوو لوړپوړو چارواکو له خولې لیکي چې د آی اس آی مشر جنرال احمد شجاع پاشا له امریکایي چارواکو څخه د دې غوښتنه نه وکړي چې په پاکستان کې دی د امریکا د استخباراتي ادارې د کارکونکو شتون کم کړل سي، بلکې جنرال احمد شجاع پاشا له امریکایي چارواکو څخه غوښتي وو چې د پاکستان پر خاوره دي د بې پیلوټ الوتکو بریدونه محدود کړل سي. مقاله لیکي پاکستان د سړې جګړې له لومړنیو ورځو راهیسې خپل ځان د ملي امنیت د مورچل په توګه پر امریکا خرڅوي او د 11 سپتمبر پیښو پاکستان ته یو بل داسې موقع په لاس ورکړه چې د خپل ځان ارزښت زیات کړي. مقاله زیاتوي چې امریکا پاکستان نسی پریښودلی او پاکستان هم په دې پوه دی چې امریکا داسې نسی کولای. مقاله لیکي د ریمنډیوس مقدمې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی ځکه سرګردانه کړه چې هغه نه یوازې په پاکستان کې په خپل سر عملیات کول، بلکې ترهګر ډله لشکر طیبه هم په نشه کوله کومه چې آی اس آی پر هند د بریدونو لپاره کارولې وه. مقاله لیکي امریکا ته پکار ده چې په پاکستان او افغانستان کې د آرامۍ او ښه حکومت لپاره تر ډیر مودې د پام وړ ولسی او پوځي شتون ولري، هغه ځکه چې دا هر څه په لنډ وخت کې د سمېدو نه دي. مقاله لیکي د امریکایي حکومت د تازه حساب کتاب لمخې د دې هیواد لخوا چې پاکستان ته د پرمختګ او شی حکمرانۍ لپاره څومره مرستې ورکول کیږي هغو دومره کار نه دی کړی. مقاله په پای کې لیکي چې د امریکا لخوا پاکستان ته ورکړل کېدونکې مرستې به بالاخره څه نه څه ګټه ولري، خو اوباما ته به دا معلومه وي چې په افغانستان کې جګړه د یوه چټک پای پر لور بوزي او له پاکستان څخه لږ تمه او لږ غوښتنې ولري.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شمېر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
د پاکستان ډان رسپانا په خپل یو مقاله کې لیکي باید په پاکستان کې کور شمیرنه په سمه توګه وشي چې دا شان په مردم شماری کې حکومت ټولو خلکو ته ورورسي. مهم ټکی د فرخنده وزیر ناورو.
د پاکستان ډان رسپانا په یو مقاله کې لیکي د پاکستان د خانشماری په عمل کې د خلکو لخوا یو شمیر شکایتونه مخې ته راغلي او داسې رپورټونه هم دي چې په ډیرو سیمو کې د کورونو شماره په سمه توګه نه ده شوې. رسپانا لیکي په کور شمیرنه کې تر ټولو زیات په سن صبح کې غلطۍ راغلي او په ډیرو برخو لکه حیدرآباد او کراچۍ کې د سیاسي ګوندونو غړي وایي کور شمیرنه په صحیح توګه نه ده شوې او کارکونکو په ډیرو ځایونو کې د کورونو شمارل پریخو دي. د سند په صوبایي اسمبلی کې د مخالف سیاسي ګوندونو مشر جا مدد علي اسمبلی ته وویل باید خانشماری او مردم شماری د پوس په نگرانۍ کې وشي او ټولو خلکو ته ورسي، نو یوازې الاباد مردم شماری مقصد ترلاسه شي. جام مدد علي دا هم وویل په سند کې ځینې سیاسي ګوندونه د خانشماری په عمل کې مداخلت کوي او باید په دې عمل کې د سیاسي ګوندونو د لاسوهنو حکومت مخنیوي وکړي. سندي کامپرس سیاسي ګوندونه وایي د کورشمیرنې عمل په صحیح توګه نه دی شوی او په انتظام یې هم نیوکه کوي. په سند کې د پیپلز ګوند د مردم شماری د سارنې مشر تاج حیدر هم وایي کورشمیرنه په یو شمېر برخو کې په مکمله توګه تجربه نه ده شوی. ورسپانه لیکي د کورشمیرنې په عمل د ملک په یو شمیر برخو کې نیوکې شوې دي چې د دغې عمل کارکونکي ټولو خلکو ته نه دي رسیدلي او باید حکومت د داسې نیوکو ځواب ورکړي. ورسپانه زیاتوي که په سمه توګه کورشمیرنه وشي نو په راروان وخت کې به مردم شماري اسانه وي او دا ډیره ضروري ده چې د پاکستان حکومت دا یقیني کړي په مردم شماري کې به هر کس ته رسي چې دا شان د ملک صحیح آبادی معلومه شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه غونډ راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني. اوس نظر اچو د پښتونخوا او قبایلي سیمو په تعلیمي هلو ځلو باندې سره د دې چې د تیرو سو کلونو نه د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې زی په ځای باندې په تعلیمي ادارو باندې سکولونو باندې بریدونه دوام لري. تازه یو بل راپور دا راغلی دی چې په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامیه د دغه سیمې تاریخي سکول ټوچی های سکول د بندولو حکم جاری کړی دی. دا تعلیمي اداره د سلور سلوېخ کالونه د دغه سیمې په تعلیمي پرمختیا کې کردار ادا کوي. په دغه اړه اورو د عمر دراز راپور.
ټوچی پبلک های سکول د شمالي وزیرستان یو پخوانی او اولنی نیم سرکاري تعلیمي اداره چې په کال 1988 کې په وجود کې راغلی ده. دغه ادارې په خپل سلور سلويخ کالونو کې شمالي وزیرستان ته د زرونو پښمیر تعلیمي ځوانان ورکړي دي. د پاکستان په ګاډون په بهراني هوادونو کې هم د یاد شوی خونزیز د کون کې اوس خپل دندې تر سره کوي. خصوص ورځ وړاندې د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه دغه خونزي استادانو ته امر ورکو چې شاګرد دانو ته د سندونه ورکی او دغه سکول یا خونځای به د یو بل نیم سرکاري خونځي د پاره د هاستل په توګه کارولې شي. د ټوچی پبلک سکول یو زکاون کې صدام حسین وای چې دولت تعلیمی ادارې زیاتوي خو په وزیرستان کې د دوی نه د دوی د خوخه ادارې بندوي.
د سکول چې میش د کیجی نه سبق وی 9th کلاس تر ورسېدلی میش ته شوک شړای سبق ویلای کیږي شپ په ټیم په ټیم پیریډینا میش ته خوستل شي میش د ایستو زنه نه سو غانشته خالق سکول جوړاوي او میش ته پولیټیکل ایجنټ صاحب یې دا تاسو خاتم کای تاسو ایمیج الزر سکول ته ور بدل ایمیج په تعلیم باندې ډیر اثر ور دي ځکه چې په هغه سکول شه دمره ویډ کی دي دمره تعداد دی پشه چې په هغه ایمیج آشې سبق نشي ولې.
یو بل زکاون کې د خپل سکول په اړه مشال ریډیو ته وای
منو منور کمال دا ډاند در په خل سره تر لوکلر 8 کلاسه سبق یا چې میج سکول ته ویر شي ډیر هارت اثر پد اچول شي مش په تعلیم باندې میج تل ډیر شه پیریډینو خولي.
کامران وای چې دوی دا اول ټولګي نه را پدې خوا په دغه سکول کې زکړې کوي چې اوس د اتم ټولګي پورې رسیدلې دي. د دې خونځي پرنسپل سکندر مشال ریډیو ته وې چې د سکول د ختمېدو سره به نه یوازې د ماشومان زده کړې اغېزمنې شي بلکې یو شمېر استادان به هم د بیروزګارۍ سره مخ شي.
چونکې چې د ټوچی پبلک های سکول میرانشاه یو قومي وستادو او د شمالي وزیرستان یو پیژنګالی دو دې سکول سره ډېر ملازمین بیروزګار دي خو دا موجوده بحران چې دا چې په شمالي وزیرستان چې پېښ شوی ده دې په واجه باندې لشکي معمولي د طلبا کمی امیش په سکول شه روغله خو دمره یا نه دو چې د ادارې د بند کول جواز به تجویز میز پر زور اپیل کی چې د امیش پر یوز چې دا چې هر یو زی شعور انسان چې تا ورسې میش تر د داس جوتای نشي ویل چې ډېرې پیسې دې میرو شای جن صحیح ته یعنی مختلف تعلیمي میدان شه او صحت تو میدان شه نهایت پیسې راونی دي یعنی چې د بندې تقریبا په سوال سکول نه جوړه دایشی دایوا تاریخی دارا دو دی بنداول دا هډر زیتایدا اداري نه را پدا علاقہ چې زیوتې جوړ شوای دوی درې نه را جوړ شوای چې کمپټیشن وای په مقابله وای ولنه خلق د مقابله نه تشتی
د سیمه یو مشر اشرف خان وای چې دولت ته پکار دی چې کندورې تعلیمی ادارې نشي جوړولې نو غشتہ ادارې دې نه بندایي
پیش دغه د ساخ مزمدګي چې د غیبا قومي ادارې یو قومي اساسات او د خدموي امیر بچون د امیر لرین د مطمئن دي درشه سبق وایي
په دې اړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان ایجنسی تعلیمی سانګې او پولیټیکل انتظامی مشرانو سره تماس ونیولو نو دوی نو وختل چې په دې اړوند خپل موقف وړاندې کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
جی قدر مند اردن کو مشال ریڈیو تغوگ پا پختونخوا کے دا سپرلی پر آتک باندے بلا بلے کلتوری او ادبی حل زل پیل شوی دی او بیا پدغا موسم کے تخلیقی کارونا او دا شیر لکل یو بلا خوندور مشغلہ دا پا پختونخوا بلا بلو سمو کے مشاعرے شوی دی زما ہمکار باز محمد عابد پا پیخور کے دا یو مزاحیہ مشاعرے حال رکھے
د پیښور پریس کلب کلتوري کمیټې تر سوري لاندې د سپرلی په مناسبت د پښتو یو مزاحیه مشاعره ترسره شوه چې صدارت یې نامتو مزاحیه شاعر داد محمد دلسوز کولو او خصوصي میلبه یې د خیبر پښتونخوا د کلتور او معلوماتو وزیر مې افتخار حسین و. دې مشاعرې ته ګڼ شمېر کې طنزیه شاعران رابلل شوي وو چې د سو تنو شعرونه یې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل. د خیبر پختونخوا د صوبائی اسمبلی غړی مسرت شپی چې په مشاعره کې ګډون کړو مشال ریډیو ته وویل
نن ما د مو مشاعره او کتلا مزایه مشاعره نو ډیر خوند یو او زه د الله ډیر ډیر شکر گزار یم چې الله پاک به مو په خیبر پختونخوا کې هغه ماحول جوړ کړو چې مو د دې قسم کلچرل اکټیویټی سي دی هغه ډیر ښه طریقې سره مینیج کول لګي د دې مزایه شاعرانو په بری کې وزیو خبره کول غواړم چې دو ډیر ښه انداز کې او ډیر غټه خبره وکي په خیبر پختونخوا ز سور عوام دي هغه ته یو میسج ورکړي چې هغه ډیر پوزېټیو وي
د خیبر پختونخوا د کلتور او معلوماتو وزیر مې افتخار حسین د غونډې په پای کې خپل خبرې د ګډونوالو سره صدارنګ شریکې کړې.
نن سبا د سنجیده شعر سره سره د دې شعر ډېر اهمیت دی ځکه چې زموږ په معاشره کې خندل ډېر ګران شوی دی جوړا ډېر اسانه ده او زموږ خلک ذهني بیماران شوي دي د تشدګردۍ د وجې نه د دې موجوده صورتحال د وجې نه د ټینشن د وجې نه د ګرانۍ د وجې نه او په دې ګران ژوند کې یو څو خبرې داسې کول چې د هغه زړه ته پیاوار رسي چې موږ ورته د غم په نظر ګورو تاسو ورته د خندا په نظر کتلې او هغه نظر چې تاسو کوم خپل کړی دی دا زموږ د وخت ضرورت دی.
دې زیاتوي چې شاعران دا توان لري چې ټولنې ته د امن ورورولۍ او سوکالۍ پیغام تر بل هر چا په ښه توګه ورسوي. باز محمد عابد مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
او تاسو د پاره یو بل کلتوري راپور د پښتو داستان په اړه باندې سره ظاهر د پښتو داستان پرون نن او سبا ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
پختو ادب او پختنی ټولنه کې کیسه یا داستانونو ته یو ځانګړی حیثیت ترلاسه وو او مشرانو به اکثر وړو ته تر نیمه شپې کیسه کولې او په کور یا حجره کې به یو ښکلا او د مینې ډک چاپیریال جوړ وو او دغه شان به د موسیقي سره هم ډېرو هنرمندانو په خپلو آوازونو کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته دا کیسې رسولې. پختو کې رومانی داستانونه درې پړاوونه لري. لومبه پړاوی هغه دی چې لرغونی اریانه کې د پیښو په ځاندره کې وجود لرلو او دا داستانونه به یو بل ته اورېدی کېدل او دا شان به د یوې سینې نه بلې سینې ته منتقلېدل. په دغه کې ځینې پیښې ویدی او استایی ادب کې د لیک په شکل کې خوندي کړې شوې. خو د یادونې وړ ده چې دې پیښو د پښتنو سره هیڅ تعلق نه و. دویم پړاو یا دورې هغه دی چې له عربۍ، فارسۍ او هندۍ څخه پښتو ادب ته منتقل شوي او د دې پیښو یا داستانونو هم د پښتو ادب سره هیڅ تعلق نه و. دغه رنګ دریم پړاو یا دریم دور دی او د دې دور پیښې داستانونه د پښتو سره تعلق لري او ځکه چې دا په پښتون وطن کې ماهیت راغلي دي. دا داستانونه وا پکلو کې یو بل ته اورېدی کېدل. د پېښور ښار کې ځخانې هم په دې سبب نامه لري چې دلته به د نیم نیمه شپو خلک راغونډ شوي وو او یو بل ته به یې کیسې داستانونه اورول. د دې تر څنګه دا داستانونه یا کیسې به وړو ماشومانو او زلمو او پیغلو ته په کورونو کې خپلې مور، خپل پلار یا ابۍ کولې او تر نیمو نیمو شپو به ناست وو. خو له بده مرغه دا لړۍ رو په رو کمېده. په دې باب له موږ د پښتو ژبې پوهان، ادیب، شاعر او پېښور پوهنتون کې د ژبې او ادب د څانګې مشر ډاکټر جولی شاه خټک نه پوښتلې دي.
ٹیکنالوجی
پختو رومانی داستانونه یا کیسو کې ادم خان درخانی، فتح خان رابیا ګلا ډیر لرغونی او مشهور کیسې دي. خو د دې کیسو یا داستانونو د نیټو هیڅ معلومات تر اوسه په یو کتاب کې هم نه دی راغلی. خو بیا هم په ځینو داستانونو یا کیسو کې لکه یوسف خان شیربانو او مومن خان شیرینی کې د اکبر بادشاہ ذکر راغلی دی. د دې نه دا معلومیږي چې دا پیښه د اکبر بادشاہ دور کې مخه ته راغلی دي. د پختو په دې داستانونو کې به یو درس وو، یو خوند به وو. په دې داستانونو یا کیسو کې زیاتره د پښتنو د مړانې، هوښیارتوب، ننګ او ناموس کیسې وي او د هر داستان یا کیسې شاته به د ژوند عکاسي کېدله. دې لکه د پښتو زلمی صحافي، شاعر او ادیب ساګر تنقیدی وایي. ډیر پښتانه لیکوالان، شاعران او ادیبان د دې داستانونو یا کیسو د ناپید کېدو وجه جدید ټکنالوژي ګڼي. یو ډرامه نگار، شاعر او ادیب حضرت زبیر زبیر دې لړکی صدا سی وایي.
خلق بوجرو کے نام میں لسن بجرے بابا دے کسو کی دا په دغه داستانونو کې به یو خوند و یو رنګ و او ټول خلک به ورته ډېر په شوق او په مینه باندې ناست. اوس چې زمانه بدله شوه، حجرې لارې ختمې شوې، ډکې شوې، خلک بدل شو، د خلکو خپلې ژبې سره خپلو کیسو سره هغه شانتې مینه پاتې نه شوه.
سپین ګیرې جوهرلي کاکا به ډېرې کیسې کولې او اورېدلې. هغه څه وایي؟ د پښتو ژبې پوهان، ادیبان، شاعران او سلنکاران د پښتو ادب او پښتنو لپاره د ولسي کیسې یا داستان رکېدل یو لوی ځانګړنی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
یادونا
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه.
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې